امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو سره په سوله کې په افغان امنیتي ځواکونو باندې هیڅ ډول معامله د منلو نه ده. ښاغلی غنی دغه خبرې د سه شنبې په ورځ دفاع په وزارت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منصوبینو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکو چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په راتلونکي به هیڅ راز معامله ونه شي. ښاغلی غنی وویل چې د سولې په تړونونو کې د افغانستان دولت د ټولو افغانانو د مشروع او رسمي دولت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې د اصلي شریک په توګه پر سمیت پیژندل کیږي. هغه ویل که سوله وشي د امریکا او ناټو سره شوی دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به په خپل حال پاتې وي او په خبرو به کوم نوی تړون ته اړتیا نشته. ولسمشر غنی ویل د سولې مذاکرات لپاره هیڅ قید او شرط نه لرم. هغه ویل که څوک دا وایي چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه به منحل شي نو دا شرایط به زه په زرو کلونو کې هم ونه منم. په افغانستان کې ډیره د امریکا د پوسټ کمانډانی د نیوز ویک امریکایي مجلې هغه رپورت سم نه بللی چې وایي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته امر کړی چې د طالب وسوالو په ضد عملیاتو کې خپل حضور کم کړي. د نیوز ویک مجلې په خپل تازه غنه کې لیکلی و چې د امریکا د دفاع وزارت د لوړو چارواکو له قوله ویلي و چې امریکایي ځواکونو ته د طالبانو په وړاندې په پوځي عملیاتو کې حضور کمیدو تر څنګ د غزواکونو ته د مشورې د ورکولو په برخه کې د همکارۍ د کمولو ویل شوی دی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډانۍ ویاند او د عامه اړیکو مشر ویلی دی چې دغه رپورت ناسم دی. د هند او چین لوړپوړي ډیپلوماتان په داسې حال کې په بیجنګ کې خبرې کوي چې د نوې ډیلی لخوا د کشمیر د نیمه خودمختاری د حیثیت د بدلیدو په سر د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. چین هم په دغه سیمه کې د یوې برخې د مالکیت ادعا کوي. د چین د دولتي ټلویزیون سی سی ټی وی په وینا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هی د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقات کې د کشمیر د کشالې په سر د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ښاغلی وینګ ویلي هیل لري چې هند د سیمې په سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي. د چینایي رسنیو له قوله د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویلي چې هند به د سولې د تامین په اړه د چین سره د رایو توافق ته غاړه کیږدي. د چین سره په ګډه د مشورې له لارې د سرحدي مسلې د حل لپاره به کار ته دوام ورکړي. چین هم په دغه لانجمنه سیمه کې د یوې برخې د ملکیت ادعا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د کشمیر په اړه د امنیت د شورا ټول غړي ملاتړ نه کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان وایي چې که د هند سره په سرحد تشنود زیات شو نو د افغانستان سره به د تړلې پولې نه خپل عسکر د هند سره سرحد ته انتقال کړي. د پاکستان سفیر د امریکایي خبر پاڼې نیویارک ټایمز ته په یوې مرکې کې ویلي دي چې افغانستان او کشمیر دوه بېلې معاملې دي او د یو بل سره د تړلو کوشش به یې نه کوو. هغه وویل چې د امریکا به د طالبانو سره مذاکرات کامیاب شي. د پاکستاني سفیر د دغه وینا نه وروسته داسې اندېښنې څرګندې شوې دي چې د کشمیر په مسله باندې به د دغه دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې نوري خراب شي. د پاکستان توجه به د افغانستان سره په تړلې پولې په داسې وخت کې راکمه شي چې هلته د سولې لپاره مذاکرات روان دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ښاغلی اسد وویل چې پاکستان په دغه لړ کې د خپل وسه پورې کوشش کوي. هغه وویل چې دا وخت د اسلام آباد لپاره د ټولو مهم د هند سره په سرحد وضعیت دی. د یادونې وړ ده چې د هند حکومت د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو د اعلان وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي. په قرغستان کې چارواکي وایي د دغه هیواد مخکنی ولسمشر الماسبیک اتمابیوف د حکومت د نسکورولو د هڅو په تور نیولی دی. په ښاغلي اتمابیوف هم دغه راز د قتل تورونه هم لګول شوي دي. د قرغستان دغه مخکنی ولسمشر په فساد تورن دی او حکومت غواړي چې پوښتنې او تحقیقات ترینه وکړي. داسې اندېښنې شته چې ښایي د ښاغلي اتمابیوف په نیولو سره د اوسني ولسمشر سونبای په خلاف سیاسي اختلافات نور زیات شي. او د امریکایي میلیاردر جیفری اپسټین د مرګ خبر په ټولنیزو رسنیو یو تازه بحث راپارولی دی. جیفری اپسټین د ښځو او کم عمره جنکو په کاچاک او د هغوی سره او د هغوی نه په ناوړه جنسي ګټو اخیستو باندې تورن و او زنداني شوی و. څو ورځې مخکې هغه ځان په زندان کې ووجو. داسې باور کیږي چې هغه په خپل ځان وجلوي. جیفری اپسټین یو د شتمنو کسانو نه و چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخوانی ولسمشر بل کلینټن په شمول مهمو شخصیتونو سره نږدې اړیکې لرلې. دا خبرونه
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. په افغانستان کې د لوی اختر په ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې ډېرې کمې سوې وې. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو درو ورځو کې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو سل بریدونه شنډ کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې په تیرو کلونو کې هر کال د اختر پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړې کمیږي. سږ کال هم په کوچني اختر او هم د لوی اختر په ورځو کې د ښکېل خواو ترمنځ جګړې ډېرې کمې شوې وې، چې ورسره د ښکېل خواو تلفاتو په اړه هم کم رپورټونه ورکړل شوي دي. خو د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي وایي چې د اختر پر درې ورځو کې هم افغان امنیتي ځواکونو او هم وسلوالو طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې سره جګړې کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونو یوازې په کابل کې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو مخالفانو شپږ بریدونه شنډ کړي.
زموږ امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او نور عملیاتي ځواکونه د خلکو د امنیت د ساتنې په پار په دغې مبارکو ورځو کې په لومړۍ درجه امنیتي احضاراتو کې وو. دښمن په دې ورځو کې هڅه وکړه چې یو ځل بیا ملکی کسان په نښه کړي. موږ په ټول افغانستان کې څلور اویا له تروریستي بریدونو څخه په ولایاتو کې مخنیوی کړی او دقیقا د شپږویشتو هغه تروریستي حملو چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په کابل کې طرحه کړې وې د هغو دقیقا مخنیوی کړی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي ویل چې دغو بریدونو د مخنیوي سربیره افغان امنیتي ځواکونو د معمول په څیر د وسلوالو مخالفانو په وړاندې خپل پلان شوي عملیات هم ترسره کړي دي. وسلوالو طالبانو هم په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو او په شوو عملیاتو کې ملکي وګړو په ګډون ښکېلو غاړو ته د تلفاتو خبر ورکړی. طالبانو د اختر په ورځو شپو کې د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو شپنیو عملیاتو کې ملکي وګړو د تلفاتو خبر هم ورکړی، خو افغان ځواکونو لا په زرمت کې ملکي هم تپېښه شوې مرګ ژوبله تایید کړې نه ده. سیمې څخه راغلي رپورټونه کې ویل شوي چې د زرمت په عملیاتو کې شاوخوا لس تنو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. د بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې هر ورځ په شاوخوا لسو ولایتونو کې تر دېرشو پورې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي دي. د دفاع وزارت وایند روح الله احمد زی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې ده.
په هر څلورویشت ساعتونو کې هر اوسط موږ څه باندې دېرش هوایي او ځمکني عملیات ترسره کوو. یوازې دیارلس الا پنځلس هوایي عملیات یاتونه وسی چې دا په همدغه شمیر ولایت کې، یعنی په څه باندې لس ولایتونو کې موږ په څلور ساعتونو کې عملیات لرو.
خاغلی احمدی ویل چې دا عملیات یوازې د مخه پلان شوی عملیاتي او کنه افغان ځواکونه نور عملیات هم ترسره کوي. دفاع وزارت وایي ویل چې په هوایي عملیاتو کې ورسره په افغانستان کې مشنري ول ځواکونه ملګرتیا کوي، خو په ځمکني عملیاتو کې یوازې افغان ځواکونه برخه اخلي.
بهرني ځواکونه زموږ ملاتړي دي. په ځمکني عملیاتو کې هغوی شتون نه لري. په هوایي عملیاتو کې په یو فیصدي کې هغوی دي. نور په مجموعي توګه هوایی او ځمکني عملیات موږ د خوانه کې یوازې په هوایی برخه کې هغوی موږ سره همکار دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ویل چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو د همکارۍ په کچه کې کوم توپیر نه دی راغلی او دا ځواکونه افغان ځواکونو سره د سلام مشورو په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د وی ملاتړ په برابرولو کې هم مرسته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د روزګان ولایت لویه برخه له دولتي حاکمیت څخه بهر بلل کیږي او په غرنیو سیمو کې تیر کال هم د پاکستانی او روسي اطباو په ګډون د بهرنیو وسلوالو او د هغوی د سلاکارانو د شتون رپورټونه ورکړ سوي وه. د روزګان والی اسدالله سعید اندیشنه شي او زیاتوي چې په ولایت کې نوي حرکتونه له وسلوالو طالبانو سره تر رسول وروسته د بلې ممکنه جګړې امکانات زیات کړي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د روزګان د والی سره د دوغ اندیشنو په اړه مرکه کړې.
مهرباني د روزګان والی اسدالله سید صاحب، دی ولایت کې د نو وسلوالو ګروپونو د پیدا کېدو، د هغوی د سربازګيري او استخدام مسله تاسو د اندیشنې په توګه یاد کړې. مسله اصلا له څه قرار ده؟
موږ د راپور د مخې په بعض مناسبو کې د خلکو د مقام له شاغه دستور بودیدل، یعنی بعضې خارجي کسان لیدلي دي چې هلته راغلي دي، اول څه ګرځېدلې دي، ګرځي او بعضو کسانو ته ټرېنینګ ورکوي. دغه څه تشویشونه راسره شته.
دا دقیقا د کومو مملکتو اتباع کېدای شي؟
والله دقیق معلومات یې نشته چې د کومو مملکتو.
یعنی د مخکې د روسی مشاورینو یا هم د مرکزی آسیا د هیوادو د خلکو یا د وری سوی یا د پاکستانی اتباعو له دغو ډلو څخه دي؟ بلې، یوه مسله دا یادیږي چې د سولې لپاره یوه خوشبینی ده. د سولې په صورت کې دغه تهدیدونه تاسې بیا هم یو ګواښ ګڼئ؟ بل روزګان کې د محلي خلکو څخه تاسو د همکاري غوښتنه کړې وه، د عامو خلکو روحیه پر دې برابر باندې څه ده؟ او یا هم که سربازګیری کیږي نو معمولا په کومه طبقه کسانو کې کیږي دا سربازګیری؟ د قانوني ګامونو د پورته کولو پر برابر باندې مرکزی حکومت طبيعي دي چې تاسو په جریان کې کړی یې، په دې مورد باندې به تاسو قانوني ګامونه هم اوچتېږي؟ بله. او د روزګان د جغرافي موقعیت جناب والي صاحب د شمالي هلمند سره، د روزګان د شمالي برخو سره او د مرکزی افغانستان سره ډیر پیچلی دی. دغه د روزګان پیلي موقعیت یا خپل دغه طبيعي موقعیت دا هم د زمينه سازي کوي دغه شانو ته؟ له دغو نوو تهدیدونو څخه مو مرکزی حکومت آګاه کړی دی، د هغوی لارښوونه څه ده په دې مورد؟ تشکر والی صاحب، ژوندی اوسی. سلامت شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده عربی اماراتو ولیعهد د دوشنبه په ورځ په یمن کې د ورستیو پرمختګونو په باره کې د سعودي عربستان د پاچا سلمان او د ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. د جنوبی یمن جدای غوښتونکو د جمهور رئیس منصور هادی له حکومت څخه چې جنوبی پایتخت عدن ونیو، مګر دوی به د سعودي په مشرۍ د ائتلاف سره کار کولو ته دوام ورکړي. خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
في ضوء المواقف العربية الجامعة على وحدة اليمن والجهود المبذولة لتحقيق أمنه واستقراره، بحث العاهل السعودي الملك سلمان
عربي مطبوعات المتحدة العربية أمارات ولعهد السعودي باچا سره د غونډې په وخت کې په داسې حال کې خی چې ولعهد ورته قتل. دغه غونډه د جنوبی امن په پایتخت عدن کې د حکومتي ودانۍ و د نیولو سره سمون خوري. د هیواد جنوبی جدایي غوښتونکو دغه ودانۍ په دې وروستیو وختو کې نیولې دي. راپورټونه وایي جدایي غوښتونکو منلې ده په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې برخه اخلي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف او د جمهور رئیس عبد رب منصور هادی د حکومت سره چې په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوی د خپل اختلافات حل کړي. جدای غوښتونکي مشر العدروس الزبیدی د شنبې د ورځې په وینا کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې دي چې قواوې به یې د ائتلاف سره همکارۍ ته دوام ورکړي.
نحن الاستعداد للعمل معهم ومن خلالهم بواسطتهم كحليف وفي قوي اثبت بالفعل.
العدروس الزبیدی وای د دخوا چمتو ده چې د یو وفادار او باوري متحد په حیثیت سلوک وکړي او په سیمه کې په بشپړ شفافیت سره عمل کوي او په دې خبره ټینګار کوي او د دو کسان د هغه وربند احترام کوي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف یې غوښتنه کړې ده. په جنوب کې د ملیشو قومندان مختار آل نوبي داسې نښې نښانې څرګندې کړې دي چې د عدن د اکثرو برخو له نیولو نه وروسته د ده قواوو تقریبا تصفیتي کارونه بشپړ کړي دي. په دې کې د جمهور رئیس هادي له قواوو نه د جمهوري ریاست د ماڼۍ نیول شامل دي.
تم تحقيق انتصار كبير في عاصمة عدن
مختار النوبي انوای په جنوبی پیتخت عدن کې د دو قواو مهم بری په نصیب شوې ده او جدای غوښتونکو ته وفادار او یو شمېر قطعاتو ته ورسپارل شوي وظیفې تقریبا بشپړې کړې دي چې هغه د سیمې بشپړ نیول دي. د کورنیو چارو وزیر احمد آل مصری منی جنوبی جدای غوښتونکو د دو قواو ته ماتې ورکړ ده او ادعا کوي چې متحد عربي امارات د دوی ملیشو ته پوره وسلې ورکړې دي چې عدن بیرته ونیسي.
نحن نقرب الهزیمه ونبارك الاشقاء في الامارات العربيه المتحده.
احمد آل مصری انوای د ماتې منی مګر ادعا کوي چې دا به آخري جنگ نه وي. د په تعجب سره دا خبره کوي له خپلو مخالفینو مننه کوي چې شکر کوي کورونه تبا کوي او د هادي د قواوو موټر غلا کوي او ادعا کوي چې جدای غوښتونکي داسې سلوک کوي لکه حسین د هیواد په شمال کې چې کوي. دا ادعا کوي چې متحده عربي اماراتو د تازه وخت جګړه د ده په قواوو باندې تحمیل کړې وه چې جدای غوښتونکي په وسلو سنبال کړي وو چې جګړه وکړي. په سوری کې د یمن پخوانی سفیر عبدالوهاب تواف د سعودي تلویزیون ته وویل متحد عربي اماراتو د هادي حکومت ته وفادار ملیشي په وسلو سنبال کړي دي چې په شمال کې له حسین نه سیمې بیرته ونیسي، مګر د جنوب جدایي غوښتونکي هم په وسلو سنبالوي. دغه وضع کنټرول کې چې موږ ورسره مخامخ یو. د وجو د غوښتونکو په جنوب کې دولتي موسسې نیولې دي او په خپلو ټولو مخالفینو باندې حملې کوي. د خلیج څارونکی تیودور کراسک امریکا غږ ته وویل د جدای غوښتونکو د وروستیو اقداماتو معنا دا ده چې فشار راوړي د یمن د راتلونکي په باره کې د په ریاض کې خبرې وشي. دا ټینګار کوي د دغو خبرو یوه برخه به په دې باره کې وي چې د خاصو موضوعاتو د حل لپاره به دا ګټوره وي چې هیواد تجزیه شي. عربي مطبوعات چې د قطر سره روابط لري، د عربستان او متحده عربي اماراتو دواړو سره اختلاف لري، د ابوظبي او ریاض ترمنځ روابط په امن کې د وروستیو پرمختګونو په سر خړپړ شوي دي، مګر کراسک دغه ادعا ردوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا حکومت هغو کسانو ته د تابعیت او د دایمي استوګنې د سند یا ګرین کارت د ورکولو پالیسي بدله کړې ده چې د روغتیایي په شمول له دولتي امتیازونو او مرستو څخه ګټه اخلي. د مهاجرت فعالانو دغه پلان غندلی او ویلي دي چې نوې تګلاره د نادارو پناه غوښتونکو په زیان ده. په دې اړه نور معلومات له نسیم ستانیز څخه واوري.
آرتورو بالبینو امریکا ته څوارلس کاله مخکې په غیر قانوني توګه راغلی و. اوس امریکایي ښځه او ماشومان لري. د رغاونې د یوې کمپنۍ لیک هم لري چې دی وظیفه لري، خو سره له دې هم د مارچ په میاشت کې د ګرین کارډ لپاره د هغه غوښتنلیک ونه منل شو. دلیل یې دا دی چې د هغه کورنۍ په دولتي مرستو باندې ژوند کوي.
زه فکر کوم هر څه به ښه وي او زه به له خپلې کورنۍ سره واوسېدلی شم. دا ډېره ګرانه ده چې سړی فکر وکړي چې زه به بیرته نشم راستنېدلی چې له خپلو ماشومانو سره ژوند وکړم.
د بالبینو په څیر په امریکا کې ډېر کډوال دي چې د هغه قانون له مخې د قانوني کېدلو غوښتنلیکونه رد کېدلی شي چې د دوشنبې په ورځ اعلان شو. دلیل دا دی چې هغوی ته په دې نظر کتل کیږي چې د امریکا د مالی ورکوونکو پر اوږو بار دی.
President Trump's administration
د ولسمشر ترامپ اداره په خپل مت اتکا او شخصي مسؤلیت اخیستلو نظریه تقویه کوي. غواړي دا نظریه او معیار باوري شي چې کډوال په خپل ځان متکی او خپل شخصي مسؤلیت قبول کړي.
ښاغلی کوچنالی وایي د دوی نوی قانون په عمومي ډول د هغو بهرانیانو مخه نیسي چې تمه کیږي هغوی به دلته پر دولت بار شي او دلته د دې لپاره پاتې کیږي چې گرین کارډ واخلي. د مهاجرینو فعالان د ولسمشر ټرمپ پر حکومت دا تور لګوي چې په غیر منصفانه ډول بې وزلي او غریب کډوال پنخه کوي.
د دولتي ملاتړ قانون یو شمیر خلک د حکومتي مرستو له اخیستلو نه ایساروي، ځکه دې ته اندېښمن دي چې هسې نه د کډوالۍ د خدماتو او کډوالۍ د قانون د تعمیل ادارو ته دې مرستو پته ولګېږي او دغه قانون پر دوی تطبیق کړي.
څرنګه چې اوس د انتخاباتي سیالیو وخت دی او ولسمشر غواړي د 2020 کال انتخابات وګټي، نو دی فکر کوي چې د کډوالو خلاف سخت دریز غوره کول به د دې سبب شي چې انتخابات وګټي.
With his base
د هغه لپاره ویانو سره دا خبرې ښایي د هغه لپاره یو داسې شی وي چې آینده انتخابات پرې وګټي، په خاصه توګه چې ډیموکراټان به دا خبرې کوي چې غیر قانوني کډوالو ته د حکومتي مرستو کچه څنګه پراخه کړي.
د دغه نوي قانون له مخې هغه کډوال معاف دي چې د بشري حقونو پر بنا د کډوالو په پروګرام کې منل شوي دي، په هغوی کې د انساني قاچاق او د کورني تاوتریخوالي پر قربانیانو باندې دا قانون نه تطبیق کیږي. په دې قانون کې هغه کډوال هم نه زیانمن کیږي چې د کورنیو اړیکو پر بنا امریکا ته راځي، ځکه د هغوی کورنۍ په امریکا کې په رسمي سند کې دا تضمین کوي چې د خپلو خپلوانو مالی ملاتړ به کوي چې امریکا کې ومنل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. چین له هند او پاکستان څخه غوښتي چې د کشمیر پر سر خپل روانه لانجه په سوله ییز ډول ختم کړي. چینایي چارواکو په تیرو څو ورځو کې په بیجنګ کې د پاکستان او هند له ډیپلوماتانو سره خبرې کړي دي. هند د کشمیر نیمه خودمختاري ختمه کړې او دا اقدام د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي دي. نور جزئیات په راپور کې ووري.
د چین د دولتي رسنیو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هی د هند د بهرنیو چارو د وزیر صبر رحمانیم جی شنکر سره په ملاقات کې د کشمیر د کشالې په سر د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی وانګ ویلي هیله لري چې هند د سیمې په سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي.
د هند او پاکستان د روسي لانجو په اړه چین خپل اندېښنې روښانه کړې دي. په دې مسأله کې د چین د ملي حاکمیت او ګټو په تړاو مونږ د چین اصولي دریځ هم بیان کړ.
د چینایي رسنیو له قوله د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویلي چې هند به د سولې د تامین په اړه له چین سره د رایو توافق ته غاړه کېږدي او د چین سره په ګډه د مشورې له لارې د سرحدي مسلې د حل لپاره کار ته به دوام ورکړي.
دواړو هیوادونو هوکړه کړې چې په سرحدي سیمو کې د سولې او ثبات ساتل زموږ د اړیکو د سالم پرمختګ لپاره اړین دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د کشمیر په اړه د امنیت د شورا ټول غړي ملاتړ نه دي. قریشي چې د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفرآباد ښار کې خبریالانو ته خبرې کولې، د لومړي ځل لپاره د پاکستان ډیپلوماتیکو مجبوریو ته په اشاره کې ویل چې ډیر خوشباوره مو اوسېږي.
آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے.
دے ملگرو ملتونو پا امنیت شورا کی خلق زمونگ لپارا دے گلو ہار پلاس انتظار نکوی. دے امنیت شورا پنزہ دائمی غری ہر یوی خن جوڑا ولیشی. آیا تاسو پا دے کی شک لرائی؟ پا دے کی ہیچ شک نشتا. دے ہمقانو پا جنات کے جوند مکوی. پریگ دے چی دے پاکستان خلق خبر شی، پاکستانیان او کشمیریان باید خبر وی.
چین هم پا دغا لانجمن اسیمه که دی یوی برخی دی مالکیت ادعا که وی. چین او هند پا 1922 کال که دی لانجمن و سرحدی سیمو پسر جگره وکړه او پا 2012 کال که دی دوی وسلوال زوخونه دی گاوندی هیواد بوتان که یو زلبیا سر مخامخ شول. چین د هند په شمال ختیځ کې د شاوخوا 9000 مربع کیلومتر ساحې د مالکیت ادعا لري، خو هند وایي چین د همالیا په لویدیځ کې د لداخ د سیمې په شمول د 8.5 مربع کیلومتر خاوره لاندې کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د ایبولا د ناروغۍ نوې علاج ته هرکلی ویلی دی. په داسې حال کې چې دا یو مثبت اقدام دی چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د دغې ساري ناروغۍ غم په وخوړل سي، مګر نور عوامل د دغې ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کوي چې عبارت دی د ټولنې له همکارۍ څخه. خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د ډبلیو ایچ او د مرکز څخه په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د ایبولا د ناروغیو د څلورو علاجونو سختې طبي ازموینې ښیي چې له دوی نه دوی د ژوندي پاتې کېدو چانسونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ام ای بی یو سلو څوارلس او آر ای جی این ای بی درې د هغو کسان لپاره چې په دغه مرګانی ویروس اخته شوی وي مؤثر علاج دی. ډبلیو ایچ او دې ته ګټور خبرونه وایي په داسې حال کې چې د روغتیا کارکوونکو ته یوه نوې اله په لاس ورکوي چې د ایبولا د ناروغۍ په خلاف مبارزه وکړي. مګر د ډبلیو ایچ او نتا کریستن لندمیر خبرداری ورکوي چې دغه علاج به یوازې د ایبولا د ناروغۍ په مخنیوي کې کافي نه وي. لندمیر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
What will stop Ebola under the leadership of the government in the DRC is good surveillance, good infection prevention and control, good community engagement.
څه شی چې د ایبولا د ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته کوي هغه د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د حکومت ښه څارنه ده، د مکروب ښه مخنیوي او کنټرول، د ټولنې ښه همکاري او فوق العاده واکسین کول دي. ځکه نو په دې برخه کې بشري عامل ډیر مهم عامل دی. په ممکنه مؤثرو طریقو سره د دغو وسیلو نه کار اخیستل او واکسین کول ډیر مهم دي. د ډبلیو ایچ او د وروستیو ارقامو له مخې د ایبولا د ناروغۍ شمېر 2301 د شپې خو ته رسیږي چې په دې کې 1900 مړینه هم شامله ده. ډبلیو ایچ او هیله لري په دغه نوي لا سره به د هغو کسانو د مړینې شمېر راکم شي چې له دغه ویروس نه مري. لندن میر وای د هغو کسانو چې د ناروغ کېدو نه وروسته غواړي علاج زر وشي د ژوندۍ پاتې کېدو چانس زیات دی. دی وای دا مهمه ده چې د لومړیو درو ورځو کې راشي. لندن میر ان بیا وای
That is saving lives and that's clearly proven to save lives. Therefore all efforts go into making people aware to come as early
دا ژوند ژغوري او په څرګند توګه دا د ژوند ژغورلو ثبوت دی. ځکه نو دغه ټول کوششونه د خلکو د پوهاوي لپاره دي چې څومره زر ممکن و هغومره زر د راشي. ځکه دا په صحیح توګه تاسې ته د مړینې اندازه ښیي چې د شپږو او یوولسو فیصدو تر منځ ده چې 90% د ژوندي پاتې کېدو چانس شته. که یو څوک ناوخت راشي یا د علاج هیڅ پروا ونه کړي نو له دې کبله 90% د مړینې چانس شته. دغه ویروس په ځنګل کې نشونما کوي ځکه نو احتمال نه لري چې محو کړی شي. لیکن ډبلیو ایچ او وایي نوي وسیلې ممکن کوي چې دغه ویروس کنټرول کړی شي. ډبلیو ایچ او وایي هر څوک باید له دغو خطرونو خبر شي ځکه نو دوی پوهیږي چې د خپلو ځانونو د ژغورلو لپاره څه وکړي. دغه سازمان وایي ممکن ډېرې ښې نتیجې به هغه وخت لاسته راشي که هغه کسان چې د ایبولا د خطر سره مخامخ وي واکسین شي او هغه کسان چې دغه ویروس ورباندې تاثیر کړی وي نو په لومړۍ مرحله کې دې علاج وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، په کندهار کې د شاتو د مچیو د پاللو یو نوې پروژه پیل شوې ده. د کرنې او مالداری ریاست وایي چې دوی دا کار د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کړی دی. همدارنګه چارواکي وایي چې د ریحان د ګل اصل د کروندګرو لپاره ډیره ګټه رسولې ده. عزالله پوپل په دې باره کې رپورټ لري.
په کندهار کې د ریحانو زیات کښتونه کیږي چې د زراعت اداره وایي د ګل اصل تیر کال په جرمني هیواد کې شمار کېټ درلودي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې د ریحانو له ګل څخه د اصل د راټولولو لپاره 1500 سندخه د شاتو مچی پر کروندګرو باندې ویشل کیږي. د کندهار د کرهنی امبالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي چې اصل د مخدره موادو ښه بدل دي او په دې برخه کې د شاتو د مچیو توزیع د دوی د ادارې نوې هڅه ده.
خوشبختی داده چې اوس موږ مخکې دلته ډیر خریحان لرو دریحان او ګل شاد چې دی دا په تیر کالم جرمنی ته چتلی او ټول افغانستان کې دا اول نمبر رااله نو دغه اقلیمی شرایط دی ته ډیر مساعد دی.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.